ژوبل سي، کوم حادثه او کی بام نه راغورځي، نو دا مجبوره ده چې کله لاړ شي. نو دا چې کله وزي جامعه کې محرم، دا د دې موضوع سره موجیش چې محرم نشته، دا خپله یو مشکل ده. او دا مور کوشش کوي چې دا مشکل په دې کور کې حل کړي، ځکه چې بیرون ته چانس نشته. بیرون ته شپخانې ته لاړ، شپخانې کې ښځې ډاکټران نشته. کله چې بیرون ته ځي، بیرون ته باید سره محرم اوسېږي. نو تاسو چې پوهیږئ چې صحیح مشکل باید په یو صحیح سکتور کې حل شي. هغه چې کله کور کې حل کېږي، دا خپله د ماشوم ته دا کور کې چار مشکل دی، ته خپله یو غټ مشکل جوړېدای شي.
نارینه هم د ښځینه سي کارکونکو شتون د مور او ماشوم د روغتیا لپاره اړین ګڼي. په ننګرهار ولایت کې د یوې کورنۍ پلار چې دی هم خپل نوم نه راته یادوي، وایي
صحی برخه کې د خزینه ورول ډیر مهم دی، په خاص ډول په لری پروتو ولسوالۍ او خاص ډول په کلیو باندو کې، ځکه لا هم په ډیرو کلیو باندو کې خزینه ته اجازه نه ورکول کېږي. د کورنۍ له خوا البته چې دوی د نارینه پرته صحی مراکز ته لاړ شي او خپل ماشومان دي یا وته واکسین وکړي یا د نورو ناروغیو درملنه وکړي. مهم او لازمه خبره دغه ده چې باید خزینه کارکونکي صحی کارکونکي په دندو باندې وګمارل شي، سو د لری پروتو ولسوالۍ او خزینه وکول شي چې په ډاډه زړه یو روغ دې مرکز ته لاړ شي او په دې ډاډه وسی او د کورنۍ نارینه هم په دې ډاډه وي چې هلته خزینه صحیح کار کوون کې شته او دوی به وکولای شي چې د ماشومانو او یا د کوچنیانو په سم ډول تداوی وکړي. او کچېته د خزینه صحیح کار کوون کې البته په دنده ونه ګمارل شي، معلومه خبره ده چې پر ماشومانو باندې منفي اغیز کولای شي، د ماشومانو روغتیا ته زیان رسولای شي. کوم ناروغي شي دا به په اتمنه غالب کیږي او د ماشومانو روغتیا ته به تاوان رسوي. نو مهمه لازمه خبره دغه د چې باید خزینه صحیح کارکونکي پر ټولو روغتیاي مراکزو کې پر دند وګمارل شي، سو د لری پروتو ولسوالۍ خزینه کارکونکي په ډاډه زړه وکولای شي چې دغه روغتیاي مرکزونو ته لاړ شي او په لوم د ماشومان درملنه وکړي.
ډاکټر کمال شاه چې دام غړی له واڅخه بهر وسیږي او ډیر کلونه د پولیو د واکسین په برخه کې سی خدمات وړاندې کړي، وای په نړۍ کې د سی خدماتو په برخه کې د میرمن رول زکه مهم ګڼل کیږي چې د ماشوم عاطفي او فزیکی تړاو له مور سره زیات وي. کله چې سی کارکونکي هم میرمنې وي، د ماشوم مور د غستونځه له بلې ښځې سره چې سی کارکونکي ده شریکولای شي. لر ډاکټر کمال شاه سره مو مرکه کړي په غړې سره.
په افغانستان کې ګوره په عمومي کچه یوازې 12% پورې کارمندان یې سیدی په افغانستان کې ښځینه وي، او مثال اوس یو کابل کې نسبتا ډېرې وي، نورو ځایو کې کمې وي. 12% په عمومي کې ایمونایزیشن پروګرامو کې دا شی باید سل په سل کې ښځي، هغه 12% ښځې وي، نو ځکه دا پروګرامونو تطبیق کې ستونزې وي. پوهاوي په خاطر تر ښځو پورې میسج او پیغام نه رسېږي. بیا د واکسین ټیمونه ورځي په کور دروازه ټکوي، ښځو ته اجازه نه ایسي باندې ماشوم راوباسي. نو دغه علتونه دي. دا ځکه اوس که ښځینه ټیم ورځي خو هغه کور ته نه ورځي، که ماشوم ویده وي هلته دوی واکسین په نور نړۍ کې اکثریت ښځې دي. اوس که د هند مثال راواخلئ، د پاکستان مثال راواخلئ، دا خو هغه مخ پر وده هېوادونه دي. په پرمختللو هېوادونو کې خو به دا پخوا چې دا کوم کمپاینونه سوي دي، په داسې ایمونایزیشن پروګرامو کې خو په مطلق اکثریت ښځې دي. ښځې ولې په دې ښځې یو خو له ماشوم سره د ښځو هغه عاطفي تړاو نسبتا تر نارینه ډېر زیات دی. دویم علت یې دا دی چې هلته میندې له ماشوم سره د هغه خپله مور په نږدې ارتباط کې خوراک مور ورکوي، پالنه د مور له غاړې، پلار په سر وځي، ماښام راځي له کاره. نو که ته میندو ته مستقیم لاسرسی ولري، ښځینه واکسیناتورانې ولري، نو د میندو پوهاوی زیات کړي، نو له ډېرو ستونزو نه به خلاص شي.
اوس په افغانستان کې مثلا په کوم شمېر میرمنې شته چې هغه د واکسین برخه کې ګرځي، که هغه پولیوي یا نور واکسینونه یې دوی کورو ته ورځي؟
تر لس 12% د پولیو په پروګرام کې خچنه کار کوي تر دې زیات نه دی هغه او هغه چې دی مغه په غټو کارونو کې دي کلیوالو سیمو کې خو په اکثرو ځایو کې خچنه او حضور یې په پروګرام کې ستنه د دې لامل چې د کلتوري خنډونه هم دي او هلته ځینې نورې داسې ستونزې ښځو کار بندیز دی نو دا ټول د دې لامل شوي دي چې په افغانستان کې د پولیو پروګرام څنګه چې باید نتیجه ورکړي څنګه چې پوهاوی باید رامنځته شي په خاص ډول باندې د میندو ترمنځ هغه نسبتاً کم دی که سی یال تلمندو ته خو لاسرسی نسبتاً که خزینه کارمندان نه کیږي د جمهوریت له تاګه وروسته د خزینه او په کار بندیز د موضوع نور په ټکنۍ کړي دا د خزو شمیر او رقم کړي
په خپل د پولیو پاکله خبر راته وکړي که څه هم ډیر زیات په دې باره کې مونږ تاسو خبرې کړي خبرونه جوړی سوي دي خو حالت ته په کتلو سره چې اوسم خلک دا موضوع دومره ډیره مهمه نه نیسي بیا ماشومان په پولیو اخته سي چې نه علاج کوونکی مرض دی په دې خبرې وکړي دا پولیو څومره خطرناکه ده
که سم په دنیا کې د دې ناروغي پیښې ډیرې راکمې شوي دي یوازې په دوو هیوادونو کې پیښې رامنځته کیږي افغانستان او پاکستان کې د دې تر څنګ ځینې افریقایي هیوادونو کې هم داسې وخت نا وخت پیښې رامنځته کیږي شمېر یې کم شوی دی خو په کامل ډول باندې دا ناروغي لمنځه نه ده تللې ځکه داسې ناروغي ده چې باید په بشپړ ډول لمنځه ولاړه شي لمنځه یوړل شي تر څو په راتلونکي کې ماشومان له دې ستونزې نه خلاص وي نو خو افغانستان او پاکستان کې تر اوسه دا ستونزه شتون لري او افغانستان او پاکستان یو بل له بل سره ډېر تړلي دي ځکه دا د خلکو تګ او راتګ د دواړو هیوادونو ترمنځ دا وایرس له یو هیواده بل هیواد ته انتقالوي بیا په دې وروستیو کې کوم پیښې رامنځته شوي که افغانستان کې دي که پاکستان کې دي هغه د دې دواړو هیوادونو ترمنځ د وایرس ته انتقال وجرام مستسوی نو دغه هغه څه دي چې دې پروګرام په اصطلاح هدف ته رسیدلی ټکه نکړي یا معنی ګرځیدلې د تر اوسه سي دا ناروغینو د ورکسوي
د کور شاته نارینه کسان را دي چې واکسین وکي خځه ته اجازه نه ورکي دغه ته دغه سړی بے پروا دی بے مسولیت دی د پولیو په زیان نه پویږي څه خبر ده
د خځې لپاره د کور او تل نسبتاً ډیر اسانه کار نه دی او یا د محرم موضوع ده که محرم نه وي ورسره نو خو کثیر دی کورنۍ د خځې خاوند نه وي کور تبه نه کار ته تللی کې کار چیرې وظیفه وي یا چیرې دوکانداري کوي یا خپلو په بزګري اخته وي نو خو هغه ښځې سره نارینه څوک نه وي چې دوی تر کلینیکه یا تر روغتیایي مرکزه پورې ولاړ شي نو دا هغه کلتوري خنډونه دي چې دا لامل ګرځي تر څو ښځینهو صحي خدماتو ته لاسرسی کم دی او د ښځینهو رول خپله د ماشوم په ساتنه کې هم ډېر مهم دی ځکه ماشومان که هر از ناروغي ماشوم ونیسي یا ماشوم په از ناروغي اخته شي نو خو که چیرې مور تلای شوی تر صحي مرکزه پورې په وخت سره به د دوی هغه تداوي کېدای شوی خدای کلتوري خوندونو له وجې یا ځینې نور داسې ستونزې چې دوی ورسره مخ دي له هغه عمله دوی نه شي کولی خپل ماشوم په وخت سره ډاکټر ته یوسي او هغه علت دی چې بیا بېرته هغه ماشومان په ناروغیو باندې اخته شي او یا یې ناروغي ډېره پسې سخت
دغه وضعیت که همداسې دوام وکړي دا کلتوري مشکلات حل نه شي نور خنډونه چې د ښځو په وړاندې د حال نسی دا وضعیت څومره دی اندېښنې وړ کېدلی سي
دا خو د اندېښنې وړ خو وسم دی نو که تر دې نور هم پسې خرابېږي یا په اصطلاح کچېری صحي خدمات او خلکو ورته لاسرسی نه لري میندې ورته نه لري ماشومې ورته نه لري نو طبعا دا خو نور هم به تاثیر کوي او هغه ناروغۍ چې ډېر اسانه مخنیوی کېدای شي هغه به په سختو ناروغیو بدلېږي داسې ناروغي بدله شي چې د هغې مخنیوی د واکسین له لارې کېدای شي یا ډېر په اسانۍ سره کېدای شي بیا خو هلته په اقتصادي توګه هم د خلکو لپاره ډېره یو غټه ستونزه ده ځکه عادي ناروغ چې په لوی ناروغ بدل شي یا ناروغي سخته شي امکاناتو ته اړتیا لري بیا حتی په ځینو صورتونو کې دوی باید هغه ناروغ له هېواده بار یوسي او په افغانستان کې اوسني حالت ته په کتو چې کله ویزې هم نه پیدا کېږي یا اقتصادي ستونزې هم وي نو دا هغه ستونزې دي چې بیا هغه خلکو ته ډېره سخته شي دا شی دا ورته هغه ځینو مواردو کې ناروغ مري له مرګ سره مخ کېږي نو دا ټول هغه ستونزې دي چې افغانستان خلکو ورسره مخ دي
بله مخکې بیلابیلې ماسیې وې دوی به عامه پوهاوی خلکو ته ورکاوه د افغانستان لرو کلیو بانډو ته دوی ورتلل له میرمنو سره کېناستل خبرې کولې په دې ټیمونو کې به معمولا میرمنې وې اوس هغه ښځې نسته غوتې اجازه نه ورکول کېږي چې کلیوالو میرمنو ته عامه پوهاوی ورکړي په دې برخه کې عامه پوهاوی څومره اړین دی ډاکټر صاحب
پوهاوی پروګرامونه تر سره کېدل کاغه د رسنیو له لارې یا ځینې نورې لارې چارې وي. نو اوس هم اوسني حالت ته په کتو سره کومې ادارې سي د عامه پوهاوي په خپرولو کې یا د خلکو ته د عامه پوهاوي په ورکولو کې رول لري. دوی باید د افغانستان اوسنی حالت په نظر کې ونیسي او د افغانستان له کنټکس سره سم داسې برنامې یا داسې ستراتیجي وي جوړې کړي چې هلته خلکو پورې دوی خپل پیغام ورسوي، خلکو ته آګاهي ورکړی شي.
یعنی که دغه هر څه په ټاپه ودرېږي، افغانان چې د تاریخ په اوږدو کې دوی ځپل شوي دي، دوی له خپلو حقوقو نه بې برخې شوي دي، دوی نور هم هغه خپل حق ته نشي رسېدلی.
بلې، خو له ستونزو سره به مخ دي او دا ستونزې به زیاتېږي. نو په دې اساس باندې ځکه ډېر داسې څه شته چې خپله که د خلکو پوهاوی ښه وي، خلک په ځینو شیانو باندې خبر وي، نو دوی کولای شي د ډېرو ستونزو مخې ونیسي. نو که چېرې خلک خبرتیا ونه لري، طبعا هغه د ستونزې پسې غټېږي، زیاتېږي او خپله بېرته خلک له دې ستونزو سره مخ کېږي، د دوی هغه ستونزې او مشکلات پسې زیاتېږي.
ډاکټر صاحب، تاسو یو عمر په خپل مسلک کې کار کړی دی، له خپلو خلکو سره نږدې پاتې شوی، داسې کوم څه مو په یاد دي چې تاسو یې ډېر زیات ځورولی او هغه علت یې ناپوهي وه او د یو انسان ژوند یې له مرګ سره مخ کړی؟
په افغانستان کې که ته وګورې، له پخوا د ماشوم او د میندو د مړینې شمېره ډېره زیاته اوچته ده. اوس هم دا که ته له نورې نړۍ کې نورو هېوادونو سره یې مقایسه کړې، د افغانستان کې د مور او ماشوم مړینه اوس هم ډېره اوچته ده. او په دې کې تر ټولو هغه غټ رول چې دی هغه د ناپوهي ده. خلک په کافي اندازه معلومات نه لري، څنګه کولی شي دوی د ماشومانو مړینه راکمه کړي، د میندو مړینه راکمه کړي. نو دا ډېر دردونکی حالت دی په یو هېواد کې چې بیا د نړۍ تر ټولو هېوادونو په کې د ماشومانو د میندو مرګ په کې زیات وي. او دا متاسفانه اوس نه دی، دا را روان یو حالت دی چې تقریبا څو لسیزو دا حالت همداسې را روان دی. خلکو لپاره د پوهاوي دغه ډېر اړین دی چې خلکو ته ښه پوهاوی ورکول شي او خلک معلومات ولري چې دوی څنګه کولای شي چې د ځینو ستونزو مخنیوی وکړي، څنګه په خپل وخت سره میندې ماشومان دوی تر صحي مراکزو یا تر صحي خدماتو پورې ورسوي.
تاسو اشاره وکړه چې په افغانستان کې که چیرې تاریخ ته وګورو، ډېره اوږده موده ده چې صحي خدماتو ته لاسرسی په کلیو بانډو کې کم ده، مور و ماشوم مري، دا ستونزې دي. مګر موږ او تاسې د پرمختګ په حالت کې نه یو، موږ بیرته وروسته لاړلو، اوس تر هغه هم حالت نور زیات خراب سه. په دغسې یو وضعیت کې کورنیو ته څه کول پکار دي چې دوی خپله د خپل اولاد په وړاندې که هغه د پولیو واکسیني یا نور سي مسایل وي، څنګه د خپل اولاد په وړاندې خپل مسؤلیت ادا کړي؟
موږ تاسې صحي خدماتو ته وګورو، په دې کې تر ټولو بهترینه لار دا ده چې هغه لاسرسي میکانیزم خلکو ته پوهاوی ورکړل شي، خلک وپوهېږي چې مثال که ماته ناروغ را پېښ شي زه به چېرته وړم، آیا نن که دی تر ښاره پورې د ناروغ د رسولو توان ونه لري. دوی باید په دې خبر وي چې زه په ولسوالۍ کې روغتون لرم، دلته کلینیک شته، چې زه هلته یوسم او هغه عاجل هغه ناروغ ته یو دوا او یو شی ورکړل شي، د دې قابل شي چې بیا هغه انتقال کړل شي. دا شیان دلته کشتون ولري، خلکو خبرتیا پکې کمه ده، یا خلکو هغه فاصله له روغتیایي مراکزو دومره ډېره ده چې دوی په ورته کې هغه ډېر زیات وخت نیسي. هلته سړکونه او دا شیان یا نه وي، یا سړکونه هم خراب وي، یا هلته په سیمو کې په روغتیایي مراکزو کې امبولانس نه وي چې له دوی سره مرسته وکړي. نو دا ټول هغه شیان دي چې که چېرې خلک ښه معلومات ولري، ښه پوهاوی ولري، د دوی ستونزې راکمېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه. تاسو باندې سلامت اوسئ.
مننه.
درنو دوستانو، نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تر اورنو او ستونزو راڅرخي. کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدي. د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 8 0. په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي، نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاره.
د ازادي ملمه
درنو اوریدونکو، تاسو او د ازادي رادیو ملمه ته سلامونه وایم. اسمت څاروانیم. نن د ازادي رادیو په میلمه پروګرام کې ل ډاکټر شیرولی سره خبرې کوم. ډاکټر شیرولی په جرمني کې اوسي. لده مې و غوښتل چې په پایل کې په خپل ځان درو پیژني.
زما نوم شیرولی دی، کدا چې مخکې نوم واپستو. زه د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ کې زیږیدلی یم. تر 1989 کال کې لومړنۍ زده کړې مې هماغه د وټپور ولسوالۍ متوسطه ښوونځي کې را پیل کړلې. تر دریم سم تر پایه پورې مالته زده کړې وکړلې. بیا لږ بعد مرغه چې دغه وخت د جګړو په پایله کې زموږ ځای وسوځېد، زه بیا کابل ته راغلم. نو بیا پاتې زده کړې مې د کابل په خیرخانې مینې یو ښوونځي کې او د هغې وروسته د خوشحال خان لیسې کې شامل شوم او تر دولسم پورې مې هلته بیا زده کړې وکړلې.
مخکې تر دې چې وړاندې ولاړ شئ، د پوهنتون د زده کړو راته وویست او خارج ته تګ په باره کې وویست. د هغه وخت راته وویست چې څنګه کونړ مو ډیر یادیږي، وټپور او کابل
یادیږي، خو ټول هیواد د سړی یادیږي. زما چون کونړ خو زیږیدلی مې، پکې هلته مې هغه لومړنۍ خاپوړي کلي دي، طبیعي ده چې سړی یادیږي. بیا د خپلې ځوانۍ وختونه مې، د نوي ځوانۍ وختونه مې کابل کې تیر کلي دي، نو کابل مې ډیر یادیږي. په ټوله کې خو ټول افغانستان، خو دغه دوه ځایونه چې دي سړی چون هغه ژوند پکې تیر کلي، طبیعي خبره ده چې سړی ډیر یادیږي. خوانی یادونه په زړه راځي، دغه مې ډیر یادیږي.
کوم خاطره د هغه وختو در په یادیږي؟
د ژوند خاطرې خو ډیرې دي، خو زما په ژوند کې د خوشحال خان په لیسه کې زده کړې چې ویغه چون یو لیلیه ښوونځی و، د ښوونځي تر څنګ زامشه دا ویم چې خوشحال خان لیسه یو سیاسي مکتب هم و. او هغه څوک چې خوشحال خان نه فارغېږي، ډېر کم خلک به وي چې یو سیاسي لیدلوري سره فارغ نشي. هلته چون ډېر دوستان مې وپېژندل، ډېر خلکو سره آشنا شوم، زما ژوند کې، زما شخصیت جوړونه کې واقعا ډېر اغېزه لرو. نو ډېر خوږې خاطرې چې لرم د خوشحال خان لیسې نه لرم، چې هغه بهڅ وخت کې یې نه شوه د هماغه ټولګیوالو سره دوستانو سره تر اوسه په تماس کې پاتې وو. هغه زما د ژوند یوه ښه برخه ده د خوشحال خان لیسې کې زده کړې.
ولې تاسو له سیاست سره دا لیسه وتړله؟ سیاست سره څه ارتباط و؟
زه نه پوهېږم، د خوشحال خان لیسه سره دې چې زده کړو یو لیه خونځی او دغه لیسې جوړه خالته چې په لومړیو کې دا خو د کوزي پښتونخوا شاګردانو ته جوړ شوی، د قبایلو شاګردانو ته. په ان وخت در خوشحال خان نوم ورسره تړل یو سیاسي سیوری هلته پروت و، که چا به وغوښتل کو نو وغوښتل په طرف ته به یو سیاسي لیدلوري سره به واقع کېدو، چې دا یو ناغوښتل شوی یو کار و چې هلته ډېر کم خلک پر خوشحال خان لیسې نه فارغېدل، چې هغه د زده کړو تر څنګ یو سیاسي لوري هم پیدا نه کړی.
چې د لیکو فارغ شوی، بیا کوم پهلځی ته لاړې؟
د زما د زده کړو لړې چر دا واقع د ډیر خندونو سره مخامخ و. په لومړی دریم ټولګي په پای کې څلورم ته فارغ شوم، چې کونړ کې مکتب دغه وخت فیصل مجاهدین وسوځو، یو کال د زده کړو به برخې شلو. ما بیا کابل ته راغلم، د ماما په کور کې مې اوسېدم. هلته د ژبې مشکل راته چې په دري ژبه نه پېدلم، باید زده کړې په مورنۍ ژبه. خو په کابل کې د زده کړو امکانات ټول ته برابر نه وو، نو ما مجبور وم چې دارته یو بل خنډ و چې په دري ژبه زده کړې وکړم. خو هغه پر صورت یو کال دوه کال وروسته حل شو. بیا کله کې چې خوشحال خان ته لاړم، خوشحال خان کې دولسم ټولګي تر پای مې خوشحال خان کې زده کړې وکړلې. بیا فارغ د کونړ لومړی خان لیسې څخه شوم، په وروستیو میاشتو کې هلته لاړم. بیا نو د هغې وروسته عسکرۍ ته لاړم. دا یو بل خنډ و چې زما د هغه د وړتوب هغه ارمان چې کوم و، چې زه به پوهنتون ویم، زده کړه به کومه، طب پوهنځی به ویم، بل یو خنډ ته را پیدا شو چې درې کاله بیا عسکرۍ کې وم.
ولې عسکرۍ ته ولاړې؟ په زور یې بوتلی که څنګه؟
عسکری دوره خو وکی مکلفیت و کنه، او د دې په څنګ کې هغه څوک چې د دولسم ټولګي څخه اتلس کلن فارغېدل باید عسکری ته تللی وي. یعنی دا چانس یې نه لرو چې پوهنتون ته لاړ شي. هغه څوک چې د اتلس کلن فارغېدل نو باید عسکری ته لاړ شي، د عسکری نه وروسته بیا غواړي پوهنتون زده کړې وکړي. دا نو هغه
دوره په هغه وخت کې چې جنګ و، د خلکو ته ډېره خطرناکه نه معلومېده؟
ډېره خطرناکه. اوس ما خپله د عسکري دوره چې ده دوه کاله مې ماردې په خاطر چې عسکري دوره مې لنډه شي او زما زده کړو ته زر امکانات پیدا شي، ما په یو جنگي کنډک کې عسکري قبول کړل. یواز در دې خاطر کوم علاقه له مخې نه چې زره جنگ سره علاقه لرم جنگ مې داوسم بدی شي تا وخت مې خوښ نه راتو سر دې خاطر چې زره اخلاصم داس کرین نو یو زیک اسکر شوم چې ډیره جنگی قطه وکړ کې هغه کې مې دوه کال اسکری وکړل په روستو کې به کابل ترالم پات یو کال مې به په کابل کې اسکری تیر کړل واقع خطرناک درو دا خوشنا شاګردان دوپاره چې عسکری دوره سړی تیری نو ډیرو ته به دا معلومه چې سړی مطلق شړی د زده کړو څخه وړاندې کوي بېته چې بیا زده کړو ډګر ته راځي واقعا دا یو بیا سخت حالت دی چې څنګه بېته ځان عیاری د زده کړو سره یعنی عسکری یو دوه کاله دوره درې کاله دوره سړی د زده کړو بیخي لرې کوي
تاسو ویل چې په یوه خطرناکه قطعه کې عسکر شوی څنګه جنگ تجربه مو هم کړې ده
ډیر زه د جنگ سره نو مخ زه او پراتپی کنډکونه به ولته ته ولاو پراتپی کنډکونه کې هغه کنډکو چې بس اره جګړې کې بداو زه به اره جګړې ته خو نه یو بتله ځکه چې ځلته به د کنډک په کتابت برخه کې مې ایداري برخه کې مې کار کاوه خو به هم کله کله به جګړو تللو خو چانس دا و چې کله چې سخت جګړې سره مخامخ شوه او د خطرناک په سره باندې هم خاموش شو خدای فضل
یعنی کله پټه چې باندې هم عمل نه ده شوی
دی دا څو د عسکري دوره کې خدای ډیر راضي او د دې جګړه چې بيخي ژوند پکې د فکر کې د جګړې سره هم خاموش شو عملي خو ډیر شوی دا هغه وخت کې چې پردم کونړ لا وته کونړ تخلیه کوو دا ډاکټر نجیب الله په دوره کې کونړ تخلیه کېدو به زمون کنډک دغه دلارې امنیت نیو زه خپل ماغه کې ومه چې په دلاري په وګدو کې پښپو شو منګل تیر کله د ډیرو عملو سره مخامخ کېلو د دې په څنګ کې کله چې کونړ کې وو بډیر د غرونو بډیر جوګو څوک کې زمون د کنډک پوسټ وی هغه ته منګه اکمالات کول یا بلته ورته کېدل نو اوس د وړو عملو سره په ډیر مخامخ شو یستو
چې عسکري مو ختم کړ بیا مو لمړنۍ کار څو یا مو زده کړو ته دوام ورکو کنه کار مو پیل کړ
نه عسکري چې ختم کړ زما چوند وړه توب نه مې دا هله وا چې زه نه پیګم چې ولې رات پیدا وکړ افغانستان کې هم دا د وړه توب ډیر هله هم دای چې بای ډاکټر شمه ما سره وړه توب هم دا هله وا او پام دی لمې ټول ژوند کوي زبای تی بي ما به نو کله چې عسکري څخه فارغ شوم به هغه وخت کې یو قانون چې هغه څوک چې عسکري دوره تیر کړي نو د خپل د لسم یو لسم او دولسم د نمبرو د اوسط لمخې کولای شي 15 ته لاړ شي نو که چا اوسط خو کولای شي به تیب ته لاړ شي به نو زه پام دغه ډله کې چې د نمبرو اوسط مخو نو به تیب 15 ته ورکړم به تقریبا څلور سیمستر به د کابل تیب 15 کې درس ویو چې به دا بل جنجال لاغه د مجاهدینو د خپل منځوي جګړو جنجال لاغه به را نزد کړی ګټکانې کړې
بیا چې د مجاهدینو دوره راغلو کورنۍ جګړه پیل شوه تاسو څو وکړل پاتې شوې او که مهاجر شوې
نه تر یو وخت پورې خلته وو بیا نو دلته خود څه نه وای چې زده کړو امکانات هلته ورک شو کابل کې د جګړو پایله کې هلته ژون امکانات هم سخت شول بیا نو زه د خپل کورنۍ سره به جرمني ته راغلو دلته چې زما مشر ورو یو بل ورو مې ماماګان په خوان ته جرمني کې اوسېدل بیا نو زه او زما پلار او کورنۍ ته به جرمني ته راغلو
تاسو ډاکټر یاست جرمني کې ټپ ته دامه ورکړه
وو نو به لکه مخکې چې ما ویل چې داس مرز د کول لړۍ سم ارزل یو خنډ ته جوړ شوی یو د غرب څخه خنډ به ته په یو ډول معنی حل شوی دلته چې راغلم وخت یې شو یو خپله ته ضرور دا او چې څوک چې زده کوي باید د پنا سی پنا اسناد ولري هغه قبول شي بیا د څو مودې وروسته دا ماته سی پنا قبول کړل نو ماته امکانات چې زده وکم بیا نو یو څو د ژبې کورسونو نو وروسته بیا مې د ژبې امتحان ورکو دا غیر نوروسته بیا مې دلته د بون پانتون په ټپون ځکی د لومړي سیمستر نه به شروع وکړم مطلب هغه څلور سیمستر چې کابل کې ما ویلی وو هغه یوازې د دې د دولسم د یو فارغ د انډول سره برابر شول او ما کولای شو چې د لومړي سیمستر نه تاسو ځکټ وکړم نو بیا ما غوښتل چې د کابل د بون پانتون کې مې ټپون ځې پیل کوو زده کړم به ته پوزیر سره به دلته به وکړم او دلته فارغ شوم
دلته د پټي په جرمني ژبه هم ټپ لوسل درته اسانه او سخت وو
ډیر سخت وو اندا وخت چې یو وخت کې چې نظم د وړتوب هله ورا سره زه به پیدل ما چې کدا هله لته لگا کار ته ونه کوم ما ټول ژوند وزورای زکه مې پیل کو زکه دغه د 15 کال شړ ګرځېدو بدل تر پردې شپه واغم جواب په دې لیول سره باید زده کې چې پانتونیز د کلیپو کې دا واقع ډیره سخت و. ان زما لپاره لومړی درې څلور سیمستر واقع دونه سخت و چې کله کله اوس مره پیادیږي چې ما به د کتاب د زده کړو لپاره ډکشنری څنګه کیږي او د هر جملې لاندې به مې په پنسل باندې دا غي معنی لیکلې و. د طب مواد د زده کړو لپاره دونه ډیر دي چې دا هر ټکی به پښتو کې معنی او تلیکې دا واقعا زما لپاره دونه سخت و چې په هغه وخت کې یو خو زما شخصي ژوند کې تغییر راغلی و. دغه وخت و چې زه دوه اولادونه پلار شوی وم، مېرمن مې وه، کورنۍ مې وه، په ان وخت کې پر دې ژبه زده کړې نه دا واقعا ډېر سخت وخت و. داسې وخت راغلی چې ما به حتی په جمعو جمعو به زه بیرون نه وم راوتلی، کله به بیرون راووتم دغه بیرون صاحب راته ناشنا معلومېدله. یعنی ډېر سخت انسوي دا وخت کې معلومېږي چې کله په پردیو ژبو زده کړې وکړي ورته معلومېږي چې څونه سخته ده او څونه لوی غنیمت دی چې په خپله مورنۍ ژبه سړی زده کړې کوي. دا یو لوی غنیمت دی چې چاته میسر وي.
په څومره وخت کې هم ژبه زده کړه او هم متب بشپړ کړ؟
ژبه خو ما یو څه دلته چې راغلم یو کال دوه کاله پورې شخصي داسې په متواتر ډول باندې خو په شخصي کورسونو کې مې ژبه زده کوله. د هغې نه وروسته به یو شپږ میاشتنی کورس و چې هغه دلته یو بنیاد دی د اوټوبینکه شتفت په نوم باندې، چې دا دغه محصلینو او د هغه خلکو لپاره دی چې فکر کوم چې د لومړی د دویم نړیوال جګړې وروسته جوړ شوی دی او تر اوسه پاتې دی، چې دغه ډول محصلینو سره مرسته کوي. د هغې یو ژبې کورس و، شپږ میاشتنی کورس و. هغه نو کورس چې هره ورځ و، دغه شپږ میاشتنی کورس نه وروسته دا امکانات پیدا کړل چې زه ځکه د پوهنتون دپاره زما یو شرط دا و چې زه باید یو امتحان دی د پوهنتون دپاره د پی ان ڈی ایس په نوم جرمن کې ورته ویل چې دا پی ان ڈی ایس امتحان باید زه کامیاب شم پکې، بیا نو زه کولی شم چې زده کړه وکړم. نو دغه کورس نه وروسته مې بیا تقریبا شپږ میاشتې منظم کورس او تقریبا یو نیم کال وقفه‌ای او نامنظم کورسونه مې ویلي وو.
تاسو په افغانستان کې هم د زده کړو تجربه لرئ او دلته په جرمني کې هم، تفاوت په څه کې دی؟ یو خو به شاید دا تفاوت شي هر څوک پوهیږي چې دلته امکانات ډیر دي، ښه ودانۍ دي، برق شته، ګاز شته، اوبه شته، هر څه شته، په ژمي او په دوبي د تودولو سړولو وسایل شته. دا مې منظور نه دی. د تدریس په طریقه کې، په شیوه کې څه توپیر شته؟
کوم څه چې ما د افغانستان کې طب پوهنځي او دلته د طب پوهنځي په منځ کې دا توپیر لیدو، یو خبره ده چې دلته د لوړو زده کړو په برخه کې محصل لپاره یو څه ازادي ډیره ده. مثلا دلته د هر مضمون لپاره ته باید هغه شیان وکړې او معین وخت یې ته ټاکلی چې دغه وخت پورې ته منظم زده کړې کې، نو دغه مضمون کې باید امتحان ورکړې، د هغې لپاره مخکې ځان ثبت کړې. په افغانستان کې دغه سیمستر و چې بس دغه سیمستر کې باید کامیاب شي، که یو کې ناکام شي نو پاتې کېږي. دلته نو یو مضمون کې ناکام شي کولی شي هغه مضمون بیرته تکرار کړي، نه ټول سیمستر. د دې په څنګ کې درسونو ته تګ په افغانستان کې دغه و، دا ډېر سختونه، مطلب باید ورغلی وی که فرض یو معین وختونه وخت غیرحاضري نه ډېره شو نو بیا مشروطېدل سره. دلته بیا دا ازادي شته ده چې کولی شي زده کړې په کور کې ځان آماده کړي، اطمین ده چې هلته لاړ شي، یو څه دغه ازادي لري. نور نو د موادو او هغه د امکاناتو مسایل چې خو طبیعي ده چې د هر هېواد هغه د اقتصاد پورې اړه لري، دلته څومره امکانات دي هلته هغه نشته. خو په هغه سختوالي کې د افغانستان طب چې و، د دې ځای د طب نه اسان نه و، هغه واقعا هر څه ډېر سخت رانیولي و. دلته بیا لږ یو څه ازادي لوړو زده کړو نه یوازې طب کې، په ټولو پوهنځیو کې یو څه ازادي شته چې څه رقم سړی خپله ځان عیارولی شي زده کړو سره. کور کې ښه زده کړه کولی شي، هلته ورځي، کتابخانه کې ښه کولی شي. دا د محصل لپاره یو ازادي ده. په افغانستان کې باید هلته لاړ شي سړی هغه درس ته او مضمون ته. دغه تفاوتونه په درسي موادو کې هلته په معینو برخو کې ډېر سخت به رانیول. فرضاً د اناټومي په برخه کې مطلق ته مجبوره وي چې ټول هغه واړه واړه ساختماني ساختمانونه پرنده اډوکوم زده کړي. دلته دې ته ګوري چې دغه څونه ضرور دی چې ته زده کړي دغه واړه ساختمانونه، څونه دغه په دغه کې رول لري په طبابت کې، د وجود په وظیفوي برخه کې څونه مهم دي. هغې ته په کتو سره هغه مهم نیسي. دغه یو څه تفاوتونه دي. نور سره کولای شي چې د افغانستان کابل ته پونځي چې واقعاً کم درسي سیستمونه واقعاً اساس سیستمونه نو او خپو نړیوال شنده برابر او تقریبا دا چې امکانات چې د بیل خبره و.
تخصص مو په کومه برخه کې دی؟ تب خوم ډیر پراخ علم دی.
تب نخلاشم به کار په د جرایب برخه کې کار شروع کړ. دلته به سیستم دا سره قواعد دا سې دي چې ته باید شپکار یو برخه کې کار وکې، دغه نو وروسته چې خپل هغه معین مواد هغه چې مخینه ته ټاکل شوی دي هغه باید پوره کې، او ته به کولای شې چې د تخصص لپاره امتحان ورکې. نو به ما د جرایب برخه کې مې د خپل شپکار کار چې موږ دغه نو وروسته به عمومي جرایب کې لومړی تخصص واخستو، چې موږ جرای کوم تخصص وروسته به نو پنځه کال وروسته به کولای شو نور تخصصونه واخلو. به دویمه برخه کې دویم خپل دویم تخصص مې به د بطنی جرای کې یا د ویسرال سرجری چوته وای دغه کې به دویم تخصص خپل واخستو.
اوس خپل شخصي کتن ځای لري او کوم دولتي روغتون کې کار کوي؟
نه، روپانتونه چې فارغ شوم په یو روغتون کې مې کار کوو او تر هغې نه تر اوسه پورې ما روغتون کې کار کوم. ځکه دا زما د تخصص برخه داسې ده چې کتنځي کې امکانات یې کمې، ځکه دا لوی عملیاتونه یو هغه په کتنځي کې نه کېږي. نو او که غواړي چړی مخکې لاړ شي دغه برخه کې، نو بیا ښه دی چې په روغتون کې کار وکړي. نو زه اوس هم په روغتون کې کار کوم، کتنځي نه لرم.
ځینې وایي چې د ډاکترانو کار ډېر سخت دی او شپه ورځ باید کار وکړي، وخت معلوم نه دی. له دې نه که ځینې شکایت لري، تاسې څنګه
دغه دنده چې څوک انتخابوي او راځي ورته نو دی باندې باید لومړی باید پوهی چې ډاکټر دنده سره کومه د لپاره کار کوي. نو دا ډاکټر وظیفه هم دا ده، شخصي ژوند چې دی سخت دی پکې. یعنې شخصي ژوند تقریبا اخیستل شوی دی، واقعا ډېر کاري ډېر کم وخت چې ته په کور کې آرام کینې او ته دایرې چې ته کوم مریض لرې نور نو یا نوکری یا روزمرال ته کار ته ځې، او که په کور کې خپله ماته داسې چې نو کېدای شي هر چا سره فرق ولري چې کور کې کم د ساعتونه راځي چې سړی په خپل یو مریض باندې فکر نه کوي، په یو موضوع باندې فکر نه کوي. نو واقعا شخصي ژوند لپاره سخت کار دی، ډېر کم وخت سره لري. او بیا خپل ځین پیغام نور هیوادونو کې پات څنګه خو خپل په جرمني کې دا سیستم یې داسې جوړ لای چې تبعات برخه کې طبيب واقعا ډېر مسؤلیتونه لري، او دغه دا سیستم یې داسې برابر کړی دی چې ته باید دغه سیستم سره لاړ شې. که پاتې کېږي ته نو بس هر سره باندې بار کېږي، نو تیز تک ورسره په کار یې او تیز تک تانه غواړي او دغه تیز تک سره ځان عیارې. نو واقعا سړی نه شخصي ژوند چې دی دا ته نیمګړی کوي.
دا خبره صحیح ده چې وایي د جرمني خپل خلک ډېر نه غواړي چې وایي، ځکه چې دغه مشکلات چې تاسو هم ورته اشاره وکړه دغه مشکلات ویني وایي لګون د مبارزه
و. دا ورستی په خو هغه د سیمه چې دلته تبابت جوړ لکه افغانستان کې چیرې هغه د جوګو دغه نو تکاتو هر چا وختل چې دغه برخې اوس دغه ډیر کول راورسته د ځوان نسل چې دوی کم دی د نه غواړي چې په تبابت خپل ژوند دونه سره مصروف وساتي، او هر یو په دې چې د ژوند د پاره د پیسو پیدا کېدو لپاره نورې ساحې پراخه شتره د تحقیقاتو برخه کې اقتصادو برخه کې. نو وای چې اسانې لارې ولې نه لټو چې خپل ژوندونه صف کړو. واقعا ځوان قشر کې دغه فکر اوس پیدا دی چې کم تباوت لري. دلته چې اوس په روغتونونو کې مونږ ګورو تقریبا د هر روغتون کې زه چې کوم روغتون کې مې تجربه تي لرم نو تقریبا لومړی نه ډیر ډاکټران چې دي خارجي.
یو دلیل شاید دا وی چې د ټیپ زده کړې ډیر وخت غواړي، کلونه یې ډیر دي، او تر څو چې دومره څوک لوی ډاکټر کیږي تخصص ترلاسه کوي باید ډیر کلونه درس ووایي. شاید ځینې خلک به نه غواړي چې دومره ډیر درس ووایي، غواړي چې وار له واره د کار بازار ته ووسي. دا خو به دلیل نه وي.
یو دغه هم یو دلیل کېدای شي، خو خپله دغه سخت مسلک چې ژوند تقریبا نګړی کوي او د ځوان نسل خو ژوند تر مهمې چې ژوند را برخه کړي ژوند خوان ورخي. دوی برخه هم دا عمده دلیل هم دی چې ډېر غواړي چې زر بازار ته وزي او خپل ژوند عیار کی او دا ته وګده زده کړي او بیا دا غو نورسته چې هغه هتا رسیږي چې د پاره برخه کې مرکزی نو دا واقع دی روغ د وغواړي او وس خو بازار دونه پراخه شوې ده د زده کړو برخه کې او دونه پراخه ده چې خلک نور لارې لټي زما خپل زیو ماوتا خپل باندې انتخاب وکړ نمریم خیوی د خو مکتب څخه فارغ او مالکتب به دا غیو د لیداو چې زول باید وکاله دلته زده کړو په به دا غره شو ول پنځه کالو کې مخکې نه د وکاله مخکې باید کولای شم چې کار معنی شم او ماش ولرم او ژوند جوړ کوم ول وکاله باید انتظار وباسم نو ام دا الهه تعریف په بل بخه کې زده خبره شروع کړل مستاس خبره سوي ده دا یو د دلیل کې ده شي
بله تاسو په روختون کې کار کوي او جراح یاست تر اوسه پرې مو افغانان هم عملیات کړی دي
او یو څو تنه خو دا کم راځي کم ځکه چې ما په خوا کار کوو هلته څو تنه افغانان سره مخام شوم ما یو زمونږ د یو ازاره هیوادوالو تصادفي زو سره هلته مخکنه هغه پښتنه نوې راغلی وو یو مورکۍ و نو هغه ډېر سخت تکلیف لرو د خپل ژوند سره په یو کوټه کې خبرې کول مولا خبرې واورید بیا ورغلم بیا چې معرفي شونه بیا غټول تداوی دغه ما په غاړه واخستل خو د علاج هم صحیح وشو سخت تکلیف مو نو بیا ډېر خوشاله د ورځمار لپاره د شو لکه هغه احساس چې سره وای چې خپل هیوادوار لپاره ملک ته لګات سو وکړل نو ډېر مریضان راغلي چې علاج مو لکه خو دغه ازمار لپاره خدغه چې زه د هیوادوار لته یې نو مو دغه تداوی کوم او هغه د سوالت کې و چې سخت مریضي و او هغه روغ شو نو ډېر هم زړه کې واقعا دغه مریض پاتې دی او تر اوسه پورې دا هغه یو تصادف چې زموږ روغتون ته راغلی
بله تاسو ویل چې خوشاله شوي چې د تداوی مو وکړای یا دې په مجموع کې کله چې عملیاتونه کوي او کامیابی شي څنګه احساس کوي
د تداوی مجموع کې جراحي د څه مسلک ته چې زیاتره د عجل په سر سره کار لري یا دا کاجل نه د سپیخي چې علاج وکړي مریض تداوی کیږي کوي نه کې کېدای شي منځلا شو یا کېدای شي ست په جراحي په عمل کې د امکان شته چې خطر ته پیدا شي نو یو څه دا به کله چې مریض صحیح تداوی کیږي د هر جراحي عمل نه وروسته سړی د خوشالۍ احساس کوي او دا واقعا ځکه لدا احساسوم چې کله ته څوک کار کوي که زه ډېر د سورز راغلی چې پرځن پنځل شپاره ساده کار ما کړی دلته ما سړتیا احساس نه دی کړی یو کېدای شي دغه چې د هر علاج نه وروسته ته یو احساس پیدا کوي ته انرژي درکوي بیا کله سړی کور ته راځي او کور کې څه ملي بیا پیږي چې څونه سړی یم او څونه مې وجود تیکه تیکه دی هلته دا احساس نه کوي او زه فکر کوم یو علت دا دی چې د هر علاج نه وروسته سړی یو انرژي اخلي او دغه احساس واقعا ډېر خیر احساس دی چې سړی در مریض نه وروسته سړی دا احساس چې اوس مای د انسان ته حکومت مې سره وکړو ژوند مې وله وژغورو نو دا جرایي کې دا همیشه سره دی چې ډېر عاجل کېږي خو د هر علاج نه وروسته دغه د خوشحالۍ احساس چې دا جرا سره دی
تر اوسه پرې مو په دې فکر کړی دی چې یا مو عملا داسې کار کړی دی چې خپل تجربه په یو شکل سره خپل هیوادوالو سره شریک کړي
کرکټر ته مې دا دلته ژوند کوز مونږ په ټول په همدې هیله کې دا ژوند تیر شو چې ارزه چې زستا کوم نو په ایت افغانستان ته لاړ شو زوم په کورانه کې چون دا ډاکټرال ډیر دی او زما که شرورم دی هغه د زړه د ناروغي په برخه کې متخصص دی دوه مې د ماما زمونږ ټول هیله بم دا وی ټول باسونه به کور کې بداو چې از موږ ته ارمانده او چې کومه افغانستان کې وکول شي یو وړو کې خو یو تخصصي کلینیک چې د الماني سټانډرډ باندې برابر وي دلته جوړ کو د لپاره پروګرامونه هم برابر کړل راته از مکم زما مشرور د تجارت بخه کې کار کوي نو هغه د از مکم واخستل نو موږ دا مهله و چې البته به یو کلینیک جوړو او د دې کلینیک په څنګ کې چې د ناروغانو تداوی کوي د دې په څنګ کې موږ یو د ځوانو ډاکټرانو لپاره یو تربیوي د عملی روزنې یو څنګه هم جوړو لبنده مرغه تر اوسه خو د عملی نشول حالات کله افغانستان کې ثابت نه بس تر اوسه پاتې را خو کله کله خو راز دا یره پیدا کیږي جرمنی کې ترکان ډیر ترکان ژوند کوي، نو هغه هر کال دا وایي چې دا کال کار کومه بل کار ته بین ورځم ترکیه ته، هلته بس هلته وړوکی بزنس به شروع کوم، ژوند به کومه، بیا دا هر کال باندې چې وایي دا کال زم دا کال زم اخر جنازه لاړه شي، نو کله خو راز دا ویره پیدا شي چې داسې وخت راونه رسیږي چې د دې هیلو سره یو ځای زموږ جنازه افغانستان ته لاړه شي او دغه هیلې همداسې مړې پاتې شي. تر اوسه پورې خو دا داره شي په انفرادي ډول باندې هلته د بعضو ملګري دي زموږ صنفیان دي، د هغې سره خپلې تجربې شریکوو، همیشه سره زه تماس کوم، همیشه بحثونه کوم دغه برخه کې. خو داسې رسمي او منظم ډول باندې تر اوسه له بده مرغه دا کار نه دی شوی، خو په انفرادي ډول باندې مونږ ډېر ملګري دي هلته، مونږ همیشه سره په تجربې یو بل سره شریکوو، هغوی مونږ سره خپلو پېښو کیسې کوي، مونږ هغوی ته کوو چې څه باید وشي، کوم پرمختګونه راغلي دي، کومه مرض باید څنګه علاج شي. د دغه دور په انفرادي ډول باندې تقریبا اته ملګري زموږ هلته دي، په کابل کې او په جلال آباد کې، هغوی سره همیشه په تماس کې.
جرمني کې په ټول اروپا کې ډېر زیات افغان ډاکټران دي، مخکې چې تاسو یادونه وکړه چې داسې یو پلان مو درلود خو بیا عملي نشو، کدا په ګډه تاسو یو روغتون جوړ کړئ؟ تاسو ته معلومه ده چې زموږ وطنوال په ډېرو معمولي ناروغیو لپاره پېښور ته ځي، لیکن یو بل طریقې هم ده چې کدا نیکیږي، مثلا کتاب ورته تالیف کړي یا ورکړي، یا د واتس اپ ګروپونه، یا د ځینو پوهنتونونو ته له دې ځای نه لیکچر ورکړي چې ځینې ډاکټران دا کار هم کوي.
بالکل، دې باندې فکر ما کړی. ما یو څه کتابونه د ژباړې دپاره چې ماته ډېر مهم ښکاري چې بیر کلی دی، پر یو کتاب مې کار هم شروع کړی دی، خو دی وکړي چې وخت راسره یاري وکړي او دغه ژباړې برابره کوم، اثر دی چې لکه ډېره سخته، ځکه چې هلته چې چا افغانستان کې طب مکمل ویلی، بیا هغه طبي ژبه چې دا یو خواغه لاتینی ژبه، یو طبي ژبه چې روزمره کارول کېږي، هغوی ته اسانه. په یو کتاب ما کار هم شروع کړی دی دغه برخه کې، ما فکر هم کړی دی کار دا اوس کوم ګروپونه چې جوړ شوي دي، زما په نظر باندې دا نه کار، زه غواړم چې هم یو څه زم فعال شمه، چې هلته پوهنتونونو کې پزه سره وکولای شي چې داسې ګروپونه سره جوړ کړي چې یو بل سره تجارب تبادله کړي. دا ډېر نه کار دی، هلته لیکچرونه ورکړي د نوو پرمختګونو په هکله باندې، نو دغه باندې زما فکر دی او زما هم ډېر علاقه ده دغه برخه کې، چې دې برخه کې په یو ډول باندې فعال شم او دغه روابط پیدا کړم.
Me.